سلور بجې شپې احمد شي بریم داسه دی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویل چې د سبانیو انتخاباتو لپاره چمتووالی په څو ساعته کې بشپړې شي. تر خبرونو وروسته د دې ټاکنو په اړه نور ګڼ مطالب لرو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړېږي. پاکستان د تورخم او د غرز د چمن دروازې وتړلې. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي ویل دي چې واشنگټن له هندستان څخه غواړي چې تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې قیودات لري کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل د موادو انتقال شاوخوا دوی اونې مخکې پیل شوی.
د سمبلې لوويشته مینه د میزان تر پنځمې یعنی تر نن پورې د حساس او غیر حساس موادو انتقالول ولسوالیو څخه مرکزونو ته درای ورکونی مرکزونو ته دوام لري چې موږ همکاران دا کار هم په سمه توګه شروع کړی ده او ختمیږي.
د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره تر 70 زیات امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې ګمارل سوي دي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو او تجارتي لاریو پر مخ تړلې وي. وروسته له هغې چې د طالبانو رهبرانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، دغه ټاکنې له بیرې او اندېښنو سره ترسره کیږي. پاکستان اعلان کړی چې د کرښې په اوږدو کې اضافي امنیتي ځواکونه ګمارلي چې افغانستان ته د افراطي وسلوالو د اوښتو مخنیوی یقیني سي. پر افغان طالبانو تور پورې سوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکاري د کرښې په اوږدو کې له خپلو پټنځایونو په افغانستان کې خونړۍ حملې پلان کړي دي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. دغه ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې څه اونې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ سوې او په افغانستان کې د نورې ناامنۍ بیره زیاته کړې ده. د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښې له کبله څلور کسان مړه سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي پیښه د گریش په پاشک سیمه کې د موټر سایکل او ټیلا ترمنځ د ټکر له کبله سوې ده. د ځواک په خبره په پیښه کې دوه ښځې او دوه نارینه مړه سوي او یو کوچنی ژوبل سوی دی. د والي ویان زیاتوي چې ټرافیکي پیښه نن ماپښین د ټیلر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالي رتبه ډیپلوماټ وی واشنگټن له هندستان څخه غواړي چې تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې لګول شوی قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکی الیس ویلز پرون خبرلانو ته وویل موږ د چټک عمل هیله لرو د قیوداتو لرې کېدل او د نیول سوو کسانو خوشې کېدل. میرمن ویلز وویل چې اسلام آباد او نوې ډلۍ غوښتنه وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب ته چمتو دی. خو الیس ویلز زیاته کړه چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي ویلي چې د کشمیر په لانجه کې چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده هیڅ ډول بهرنی دخالت نه مني. پاکستان او هندوستان په 1947 کال کې له برېټانیا د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوه جګړې د کشمیر پر سر وې. دغه سیمه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوې دواړو هیوادونو یې پر بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د تهران د مالی سرچینو بندول به بهترینه لاره وي چې د پویناله نړیوالو قوانینو د ایران د ښکاره سرغړونې مخه ونیسي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو بیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14 د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول دی چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی وو. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي ځل لپاره به د 49 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پیل کړي. دا هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدارنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا پر متنوع عوایدو متکی کړي. د هیواد نن جمعه اعلان وکړ چې دوی به له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې د ګرځندوی په برخه کې پانګونه وکړي. سعودي عربستان هیله لري چې تر 2030 میلادي کال پورې به دغه اقدام د ناخالص کورنی تولیدات په سلو کې لس زیات کړي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د ګرځندوی ادارې د مشر احمد الخطیب له قوله ویلي چې د ښځینه سیلانیانو لپاره به بشپړ حجاب شرط نه وي، خو نسبتا مناسب کالی اغوستل به ورته ضروري وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو تیاریانې تر ماښامه بشپړې شي. د دې انتخاباتو د درغلیو په اړه د اندېښنو مسله مو د کمیسیون د دارالانشا له مشر سره شریکه کړې.
کچیر په محلاتو کې څو درغلي کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولای شي چې درغلي وپیژني.
د انتخاباتو امنیت هم اندېښنه شته. د کورنۍ او چارو د وزارت مرستیال ویاندوي
د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل شو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کندهار کې ځوانان له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
ټول هیوادوال سمې دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوش کاندید ته رای ورکړي.
ځوانان دروازه ما خپل رای استعمال کمه، نور خلکو ته هم دا هیله ده چې دروازه خپل رای استعمال کړي.
له انتخاباتو لري و مسله د خوست شیخ زاید پانتون روختون لاس کاله ځن روسته پرانیستل شو.
په انټی کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخلا کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپی دا شیا یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روختونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر ماښامه پورې به د ولسمشیزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره چمتووالی پای ومومي. دغه کمیسیون مرستیال وایي د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو د لیږد بهیر په راتلونکو څو ساعتونو کې بشپړې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چمتو ده چې د شنبه پورس په ټول هیواد کې ولسمشیزه ټاکنې ترسره کړي. دغه کمیسیون په خبره 304 سلويختو ولسوالیو ته مواد رسیدلي او پاتې 102 نورو ولسوالیو ته به په 100 ساعتونو کې مواد ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مل از رادیو ته ویل چې نن تر ماښامه پورې به د کمیسیون ټولې چارې بشپړې شي.
ان شاء الله تقریبا 80-90% مواد ما رسیده.
دی وی تقریبا 90 سلنه انتخاباتي مواد مرکزونو ته رسیدلې دي. پاتې مواد چې د ولایتونو په خرونو کې دي مرکزونو ته ویشل پیل شوی. موږ سل په سلو کې داډ ورکو چې موږ د موادو په لیکت کې کومې ستونزې سره مخ نه یو. کوم ځایونو کې چې ستونزې وي امنیتي مسولینو همکاري وکړو د ځمکې او حواله لري موږ مواد ولیکدول. ان شاء الله موږ له کومې ستونزې سره مخ نه یو.
انتقالات به مشکلات انتقالات مواجه نيستیم.
ټاکل شوی د افغانستان ولسمشیزې ټاکنې سبا شنبه د هیواد په سلور د شولایتونو کې د رای اچونې په 1500 محلونو کې ترسره شي. د رای ورکونې د دغه محلونو لړلې یو لزرې خزو ته زنګړې شوې دي. د انتخاباتو د کمیسیون سباند د 200 موقت کارکونکو بچي 1500 خزې دي په ټول هیواد کې انتخاباتي چاره پر مخ یوسي. په دغه ټاکنو کې 9.6 میلیونه وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوی چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه به له انتخاباتو وروسته د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي. د ځینو راپورونو لمخې زرګونه کورنۍ او نړیوال سرونکو به د میزان د شپږمې د ټاکنو څخه سرنه وکړي. بلخوا امنیتي ننګونو ته په کتو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له 13 ورځو راهیسې د هیواد ټول ځواکونه د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مروا مینی وایي چې د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي.
2000 ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړی درجه وزارت شروع سول. تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوی دي او دوی خپل دنده استوګه ترسره کوي.
د سلور زرو 902 سلويخت مرکزونو لړل چې د ټاکنو په ورځ بخلاص وي شپږ سو سلور وی لوړو امنیتی ننګونو سره مخ دي. د کورنۍ او چارو وزارت په خبره په هر یو ټاکنیز مرکز کې لا تونه تر 1200 پورې امنیتی سرتیری ځای په ځای کړی دي. دا شان 960 نور مرکزونه چې په منځنۍ کچه له ننګونو سره مخ دي د امنیت د ټینګښت لپاره په هر مرکز کې شپږ تنه پولیس ګمارل شوی دي. خو 3212 نور مرکزونه چې خوندي ګڼل شوي په هر یو مرکز کې سلور تنه پولیس ځای پر ځای شوي.
د انتخاباتو په ارتباط بل مسله د درغلو یاده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره لار د خلکو پراخ ګډون او د څارونکو دقیق نظارت دی. خو پوښتنه دا ده چې په خپله کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي. له ښاغلي ننګ څخه به یې واورو.
موږ په دې برخه کې د مکافاتو مجازاتو لړۍ ټولو ته اعلان کړې ده او موږ دا عملي کړې ده. موږ قطعا په دې برخه کې ژمن یو چې مکافات او مجازات عملي کړو. هر هغه چا چې زموږ سره د ټاکنو په پروسه کې سم کار وکړي هغه به موږ مکافات کوو. که چېرته هر چا چې اشتباهان هم یو څه تکرار کړي موږ به د هغې سره قانوني چلند کوو، هغه به مجازات کوو. موږ دا ځلي متفاوت یو ډېر ښه اپلیکیشن په دغه بایومټریک دستګاو کې اپلوډ کړی ده. دا هلته موږ نصب کړی ده. د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې په محل کې هم د درغلۍ مخه ونیسو او که چیرې په محلاتو کې همدارنګه څوک د درغلۍ کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولی شي چې درغلۍ وپیژني او هر هغه چا چې درغلۍ کړي هم به مجازات کیږي او هم به د هغه رایه له حساب نه وباسي.
اوس له 300 کاندیدانو 14 پاتې شوي دي. په دې 14 کاندیدانو کې عکسونه خو په رای پاڼو کې د ټولو کاندیدانو وي. فکر نه کوي چې یو ډول مشکل ممکن خلکو ته پیدا کړي چې اوس د کوم کاندید ته رای ورکو، څوکو، څوونکو؟ په دې برخه کې یو څه کته هم وخت کم دی د خلکو لپاره لارښوونې په کار نه دي په د رای ورکولو په مرکزونو کې.
نو تاسو پوهیږئ چې په دویمه دقه کې دغه اشخاص او افراد دوی یو بل تکیر شول ولی موږ سره تر اوسه پورې کله چې نهایي لیست اعلان شي د موږ سره کاندید ته ځکه چې د دې ورقه د رای ورکونې په پاڼه کې د دې عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی ده او د موږ سره کاندید ده او د موږ مشخص د کاندیدانو د یو بل ته د تیرېدو لپاره یو په مهالویش کې یو مشخص وخت درلوده ولې متاسفانه هغه فرصت دې له لاسه ورکړه او موږ هم طبعا هغه ټول هغه تخنیکي مراحل چې کوم یو کاندید دپاره اړین وو دا موږ ترسره کړل. بدبختي په دې وطن کې دا ده چې باید هغه څوک چې دغسې یو لوی ملي پروسې ته مختکیږي دا باید ډېر لوی وسیع فکر ولري او دوی باید کوشش وکړي چې هغه ژمنتیا چې د ټاکنو نهاد پرې کړې ده هغه باید دوی عملي کړي. دوی لپاره د تېرېدو مشخص وخت وو ولی اوس موږ په دغه برخه کې څون ډېر ناوخته ده. که څه هم ممکن زموږ ولایتي مبلغین چې 900 مبلغین په ساحه کې لرو هغې په دې برخه کې ممکن بعضې پیامونه له ځان سره ولري ولی بیا هم لکه څنګه چې لازم وي نو ممکن نه ده چې موږ د خلکو تعامه پوهاوی په دغه برخه کې ورکړی شو.
ننګ صاحب څه اټکل کوي که چېرته وار له مخه پوښتنه وکړم د ولسي جرګې انتخابات خلک وویرول، تاسو څه اټکل کوي چې د انتخاباتو نتیجه په څومره وخت کې ممکن ده چې اعلان شي؟
موږ مهالویش تر اوسه پورې موږ قطعا نه دی نقش کړی. موږ فقط د مهالویش تدبیر کړی. موږ اوس هم ژمن یو په تخنیکي لحاظ باندې چې مهالویش موږ تطبیق کړو نو په ویشتم د میزان باندې بعد ابتدایي نتیجې اعلان وي. نو په موږ هر څومره چې شکایت او کمیسیون هغه شکایتونه چې په پروسه باندې شوي وي هغه زر بررسي کړي او نهایي کړي نو موږ به په عجله توګه باندې نهایي نتیجه خلکو ته وړاندې کړو.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 4 شل
د بایومټریک مسله بیا هم تعقیب او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د پریکړې مخې د شنبې ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې پرته له بایومټریکه هیڅوک رایه نشي ورکولی. د دغه کمیسون ویان ذبیح الله سادات ډاډ ورکړ چې د بایومټریک دستګاو څخه په کار اخیستنې به د ټاکنو بهیر کې تر ډیره شفافیت ټینګ شي. له ښاغلي سادات سره زما همکار واصل وسال مرکه کړې او د بایومټریک دستګاو څخه د سمې کار اخیستنې او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکوونکو بایومټریک څومره اړین دی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ فیصله ده چې په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا د شنبې په ورځ به پیلېږي په دې کې یوازې په هغو رایو حساب کېږي چې هغه د بایومټریک په وسیله باندې کارول شوی وي او بغیر له هغې چې په بایومټریک سره رایه نه وي کارول شوی نوره په هیڅ رای باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم حساب نشي کولی او په هغه ورځ هم د دې صلاحیت دوی نه لري چې دوی د نوې پریکړه اغلته وکړي. تاسو پیږی موږ په ټولو محلاتو کې د بایومټریک ډیوایسونه لرو، د رای ورکونې په مراکزو کې احتیاطي ډیوایسونه لرو. که چېرته په کوم محل کې ډیوایس ته مشکل پیدا کیږي احتیاطي ډیوایس د هغې ځای ځایګۍ نیسي، او که چېرته هغه احتیاطي ډیوایس هم بسنه نه کوي د نږدې محل نه هغه کوم احتیاطي ډیوایس چې هغلته دی هغه به د هغې ځای نیسي. هدف دغه دی تر څو شفافیت تضمین شي او د بایومټریک رای باندې حساب ترسره شي.
څومره ډډه چې ستاسو کارونکي به له بایومټریکه سمه استفاده وکړي او سم به وکړي؟
دا ځلې مونږ کافي وخت درلود او د درملو کمپنۍ متخصصین مو راوبلل. دوی زموږ همکارانو ته ښه روزنه ورکړه، د روزنې چارې ډېرې ښې پر مخ ولاړې او انشاءالله دا ځلې به د بایومټریک د کارونې په برخه کې هیڅ ستونزه مشکل نه پیښیږي.
دا بهیر به شفافیت رامنځته کړي.
تاسو پوهیږئ چې په اوس کې هغه کوم څه باندې شاکونه خپلواک کمیسیون کار ترسره کړی دی، موخه او هدف یې شفافیت و او د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موخه او هدف همدغه دی چې په راتلونکو ټاکنو کې به د شفافیت فیصدي ډېره لوړه اوسیږي.
تاسو ډاډه یاست چې سم کار به ورکړي؟
هغه کوم امتحاني خبرونه چې موږ درلودې په دې برخه کې، هغه امتحاني پروګرامونه مو چې په لاره واچول، زه خپله باورمن په دې باندې شولم چې انشاءالله راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې به د بایومټریک په کارونو سره ډېرې شفافه اوسیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان ذبیح سادات په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او امنیتي چارواکو په وینا یوازې په یوې ولسوالۍ کې د رایې ورکولو لپاره ستونزې شته. نورې ولسوالۍ د دې جوګه دي چې خلک ورشي د رایو صندوقونو ته او خپلې رایې وکاروي. د کندهار ځوانان هم خلک تشویقوي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
په کندهار ښار کې دا مهال تر بل هر وخت زیات امنیتي تدابیر نیول سوي. په یو شمیر سیمو کې اضافي امنیتي سرتیری ځای پر ځای سوي تر څو د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي د ټاکنو د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ورځې د امنیت په موخه په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو لخوا پیل سوي چانیز عملیات بریالي دي. دا طرفی په وینا امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال هم نیولي چې غوښتل یې د ټاکنو په ورځ امنیتي پیش رامنځته کړي.
په ټولو مچکو کې چانیز عملیات دغه لاته چې ما ته خبرې سره کوو، په جوای پولیس باندې کې، په جړی کې، په خاکریز کې، په ارغسان کې، په ټولو ولسوالۍ کې دغه بیلګه ماته ټول نیش مینشین هر ځای کې عملیات شروع دي. چانیز عملیات شروع دي تر څو زموږ خلک ډاډمن واوسي. په ښار کې چانیز عملیات شروع دي څو چې خلک ډاډمن واوسي، په ښه ډول واوسي، خپل رای وکړي.
په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس ایمل عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو برخو کې چمتووالی نیول شوی او د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي بنسټونو ډاډ ترلاسه کړي.
د کندهار په ولایت کې موږ سره امنیتي ارګانونه هم ښه په تفاهم او همغږي باندې مخ ته ځي. تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه موږ ته مخته نه ده راغلي، مواد هم سلامت رارسېدلي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي ټاکنې یو ملي پروسه بولي او په دغه بهیر کې د پراخ ګډون خبر ورکوي. په جاړه د وطنو محمد نعیم او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
د انتخابات چې مشتز ټول ولس ټول هیواد برخلیک دی چې موږ په خپل خوښه یو رئیس جمهور یعنی خپل مشر ټاکو. دا د هر مسلمان د هر ورور دا یو فرض کار دی چې باید ورسي په خپل خوښه کاندید ته رای ورکړي. ټول هیوادوال سمې دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
انتخابات افغانستان یو د پاره مهمه موضوع ده او
زوارن دروازه ما خپل رائے استعمال کما نور خلکو ته هم داخله د چتراوز یو خپل رائے استعمال
د کندهار د ټاکونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخي د معروف ولسوالی پرته په کندهار شار او شپاړ ولسوالی کې د رائے ورکونې یو سلسله راوی مرکزونه فعال دي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو د خوست د شیخ زید پوهنتون کادری روغتون چې نږدې اته کاله مخکې ودانۍ جوړه شوې وه تر اوسه فعال نه وه. د دې روغتون دروازې د خلکو په مخ پرانستل شوې. نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست شیخ زاید پانتون د کادری روغتون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پانتون د طب پوهنځي محصلانو ته چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرلپسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روغتون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 500 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روغتون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فنډ منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، تر هغه به یوازې په رسمي ساعتونو کې د ناروغانو درملنه کوي. د کادری روغتون سرطبيب پوهنمل ډاکټر سید ملک سمیم آزادۍ راډیو ته وویل
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان ټول مونږ لرو. یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روغتونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته، خو یو زوب دلته داته مونږ یو دا مشکل دلته داده چې موږ نشو کولای چې ایم آر آی او سی ټی سکین اوسنی حالت کې پال کو چون موږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پوهنتون د تشکیل څخه دې روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له لسو کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پوهنتون د کدري روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي
ډیر پر مسله لابراتوار ده، کلچر پروګرامونه دلته شته، په ټول خوست کې د پی سی آر ماشین تر اوسه پر نشته یا نور ولایت ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم ده چې ډیر مجهز سیستم ده.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د جراحي د ډپارټمنټ مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي چې په دې روغتون کې به د جراحي ډول ډول عملیاتونه همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون په پرمختللي ټکنالوژي باندې سمبال ده. موږ به د دې ماشين آلات او پماټو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات عرضه کو.
خوست والی محمد حلیم فدایی ویل د کدری روغتون شته ودانی د ټکنالوژي د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی په بل مرحله کې د خلیفہ بنسټ او عربي امارات وګړي چې د روغتون ته یو نوی ودانی جوړ کړي.
موږ به په بعدی مرحله کې چې کله د امارات سره خبرې کوو، د خلیفہ فاونډیشن سره یو بل مجهز ودانۍ او تعمیر اړتیا ده، ځکه چې موږ حد اقل باید یو نیم سل بستریز دغه کادر روغتون ولرو.
بلخوا د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي هم وایي چې دا روغتون به دوی سره د درملنې او د بیماریو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي، او په ولایت روغتون به د ناروغانو هجوم او هلته ګڼه ګوڼه هم راکم شي.
سبا په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات دي. ازادي راډیو د دې ورځې په مناسبت ځانګړي خبرونه لري. د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه تاسو د انتخاباتو له بهیر خبروي. په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته زمرای زم حق پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د انتخاباتو د امنیت مسله څېړل شوې ده. تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل بلو. خو سو نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه وکړه. عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د اسلامي جمهوریت مالی سرچینې باید وچی شي. له بلې خوا د یو سویډنی شرکت هغه کشته چې ایران ولجه کړې وه خوشی شوې ده. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال ایران د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14مې په حمله تورن کړ، او ویل موږ له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران رژیم پیژنو، او راته معلومه شوې ده چې دا رژیم نه یوازې زموږ په سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې له چاودنو، ورانیو او وژنو پرته بل کار نه لري. الاصاف وویل پر ایران له هر ممکن لارې نهایی فشار راوستل به د ایران د رژیم د تروریستي فعالیتونو او يرغليزو اقداماتو د پای ته رسولو له هدف سره مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د رژیم د مالی سرچینو وچول به تر ټولو غوره لاره وي څو ایران خپل لاره بدله کړي. سعودي عربستان ټینګار کوي چې د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو په برید کې ایرانی وسلې کارول شوي او اوس یې ملګرو ملتونو ته د تحقیقاتو بلنه ورکړې څو معلومه کړي چې دا حمله له کوم ځایه شوې ده. د یادونې وړ ده چې متحدو ایالاتو، برتانیا، جرمني او فرانسې هم د دې حملې پړه پر ایران اچولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې لخپلې وینا یوه ورځ وروسته په یوه خبري غونډه کې امریکا او متحدانو ته په خطاب کې د نهایی فشار د راوستو د پالیسۍ د پای ته رسولو او د ډیالوګ منطق او استدلال غوښتنه وکړه. روحانی وویل امریکایان لا هم هڅه کوي چې خبرو ته د رسیدو لپاره له فشار کار واخلي، په داسې حال کې چې د دې فشار په نتیجه کې دوی له خبرو او مذاکرو نور هم لرې کیږي. ولسمشر روحانی پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړ چې پر ایران بندیزونه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لکتنې مخکې باید پای ته ورسیږي. لبلې خوا د برتانیا د بیرغ لرونکي هغه کشتۍ چې د لویدیځ او ایران په اړیکو کې د کړکیچ په محور کې و له څو اونیو وروسته نن خوشې شوه. د دې کشتۍ مالک سویدنی شرکت نن وویل چې دا کشتۍ د متحده عربي اماراتو خواته روانه شوې ده. د ایران د سمندري ځواکونو او د سمندري بندرونو ادارې ویلي دي چې ستینا امپیرو کشتۍ د ایران له بندر څخه وخوځېدله. د سویدنی شرکت اجرایه رئیس اریک هانل تایید کړی ده چې کشتۍ له عملې سره یې خوشې شوې. ښاغلي هانل ویلي چې د کشتۍ عمله به دوبۍ ته له رسېدو سره سم د روغتیایي معاینې لپاره واستول شي. تاسو لا پیغامونو
اولن خوځد ازادي دراغي څخه ډیر مننه کوم چې په ډیر شوق او ذوق د افغانستان ولست خدمت کوي او د افغانستان ولست خبرونه نشروي، ځکه چې د افغانستان ولست د افغانستان په سیاسي او امنیتی حالاتو باندې آگاه او بیدار کړی دی. ورسره لدی مننه زه د ټول ولست څخه خواهش کوم چې رائے ته دراوږي کڼر وی کښلوبي خپل د هیواد سرنويش دی وټاکي. کچېری خدای مکر دی یو څه تشويش ولري، تشويش نشته، ټول کارونه په خدای پورې اړه لري، مرګ ژوند په خدای پورې اړه لري. هغه د دشمنانو د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. نو زه خواهش کوم چې راو دی وځي، کچېری رائے ته راو نه وځي بیا به پسته کشکی کشکی وای او ارمان وکوي چې آی کشکی مې رائے ورکړې وای، پلانې سړی ونه ټاکل شو یا پلانې جوړ د امر د خوش نه دی خوښ. مثلا اوس راو وځي نو پاتې هغه چې بیا ورسره دوی ارمان کوي، نو اوس راو وځي دا یو ساعت کار دی، په یو ساعت باندې هیڅ نه کیږي. خپل رائے د استعمال کړي، خپل د خوش کاندید دی وټاکي، د یو
تجربه حکومت سره کامله همکاري کول اسولای، اما یو شتمز اندیښمن یو چې دا ضمانت به څوک ورکړي که چېرته احمد انتخابات یوسي او بریالی شي. نو د هغه په مقابل کې محمود توپک سالار یا زورواکی راولاړیږي او دلته جنجال جوړوي او غواړي چې انتخابات ویم پړاو ته وغځېږي، دویم پړاو ترسره شي او یا هم نور خنډونه پیاچوي او بیا به متاسفانه زموږ په منځ کې هغه خارجان راځي، هغوی به موږ ته یو زعیم او یو رئیس جمهور او یا هم دو سره حکومت ټاکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز زابلای له زنجیر لیکي، زموږ په سیمه کې خلک چمتوري چې په ډیر شوق خپل رائے وکاروي او خپل برخلیک وټاکي. عزیز الله سهرمل پراستول سمس کلی کې پننګرهار کې پورستی وی میاشتې عملیاتو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط ډیر ښه برابر کړی دي. نجیب لکلاته د زابل مرکز علی کې زخپل کاندید ترای ورکوم او نور هم هڅوم چرای ورکړي. عبدالواحد متحقق لوګر پر استول اس ام اس کې لیکلي دي انتخابات خو به وشي خو بایلون کې کاندیدان به نتیجه ومني کوایب چې زه نه منم. عبدالرحمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي ټول خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او ونه ویری شي. عبید الله په خپل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې کڅوک ویری شي نو د افغانستان په سیاست کې باید څه ونه وای. اسدی رادیو په منځنۍ سپاتو لښ پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. یادونه وکم چې په انټرنیټ کې بیا اسدی رادیو په asadirado.com کې نیولې شي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې لند خبرونه له سالی محمد سالی خبر.
افغانستان د کورونی چارو وزارت ویل ورسوالیو درایور کول مرکزونو ته د حساس او غیر حساس مواد انتقال نن بشپړیږي. په پام کې د چی په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات سبا شنبه تر سره سي. ورسله هغه چې وسلول طالبانو د ولسمشری انتخاباتو د ګډوډولو خبرداري ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې و تړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو پر مخ تړلې وي. د هلمند په ګریشو لسوالی کې نن ماپښین د ټرافیکي پیښې له کبله څلور کسان مړه شوي دي. د والی وایند وایي چې په مړو کې دوی ښځې هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالي رتبه ډیپلوماټ وایي واشنگتن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول شوي قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکي الیس ویلز دا خبره پرون رسنیو ته کړې ده. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 9 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پایل کړی.
سبا په افغانستان کې انتخابات دي نو د ازادي او اوریدونکو پروګرام پر ځای د انتخاباتو په درشل کې د زما رایه زما حق پروګرام خبرو.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زم حق ځنګړي خبرونه دي. دیونه بحث مو د ټاکنو ورستیو بشپړو چمتووالي ته ځنګړي کړی. ټاکل شوی چې سبا خلک د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ سي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شنبې د ورځې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولې او ټول اساس او غیر اساس مواد د رایو مرکزونو ته رسیدلی دي. بلخو د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې د دغه انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټینګ تدابیر نیولې. دغه انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه مو بحث را برلې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونای چارو وزارت مرستیال ویان ده مروه امینی ملوانه دي. ملمنو ته خرغ لاست وایم. حق پرس محترم، سبا ورځ خلک زی رای ورکوي، د چمتووالي په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړه.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحب ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې یو ډیره مهمه بحث تاسو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل عملیاتي پلان مطابق خوشبختانه چې ولایتونو مرکزی دفترونو ته ولسوالیو ته انتقالات سرته رسولي دي او په دې برخه کې د کوم خاص خند او ځند سره نه دی مخامخ شوی. د انتقالات په برخه کې اغندښنې چې د ملت سره او د مطبوعاتو سره موجود و خوشبختانه چې اغندښنې د منځه ولاړلې او موږ اوس د عملیاتي پلان مطابق د دې ټاکنیز نظام د تطبیق ورځی تر سیږي چې شپږم د میزان د شنبې په ورځ به موږ ټاکنې ولرو. په ټول افغانستان کې د موقتو کارمندانو استخدام هم پای ته ورسېدی. په یو شمیر ولایتونو کې او ولسوالیو کې موږ ستونزې درلودلې. البته د شزینه په اړخ کې په دې برخه کې هم کمیسیون د بی پلان یا دوهم پلان درلود. یغه دا و چې په هغو مراکز او محلونو کې چې د موقت کارمند په هیڅ باندې شزینه نه حاضرېږي، هلته ملایمام او یا هم یو سپینجره استخدام کیږي ترڅو دغه ملي پروسې ته کار وکړي. د اموزش په برخه کې زیاتو کم 100,000 کسان استخدام شوي دي چې دوی په هغه ورځ باندې بایومیټریک استفاده کوي. ځینې نور کارونه چې مهم و او موږ وکولای سو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ترسره کړی دي او په دې برخه کې ریاست درلونشا کاملا رهبری ته اطمینان ورکړي. که احیانا افغانستان کوم ستونزه په تخنیکی اړخ کې د ټکنالوژي په برخه کې په مدیریتي اړخ کې دوباره تکرار سی او هغه تلخی تجربه چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په وخت کې درلودل دوباره تکرار سی په دې برخه کې به د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون رهبری هر څوک په هر مقام او پوزیشن کې چې اوسی کې غپلتی وظیفه یې کړی کې کوتاهی په کار کې کړی هغه به نه بخشي او نه بخښون کې عمل به او داغه سره به قانوني جدي برخورد کیږي.
د مرکزونو ته د اساس او غیر اساس موادو د لیک په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې ما اشاره درلودل نن هم عملاً موږ سل ولسوالۍ ته انتقالات درلودل او سبا هم سل ولسوالۍ ته انتقالات لرو. په دې برخه کې کوم مشکل نشته او د وزارت دفاع سره په هماهنګۍ مخته ځو او موږ دوباره تاکید کوو چې وزارت دفاع د تل په شان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او موږ منندوی چې هوایي ځواکونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت هم موږ مننه کوو واقعا په وخت او زمانی همکاري کړې ده. پرون هم د کورنیو چارو وزارت ارشد موین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلی او د هر راز همکاري ژمنه وکړله او دا یې هم ثابته کړې تر اوسه پورې د انتقالاتو په برخه کې کورنیو چارو وزارت موږ سره همکاري کړې. موږ منندوی ځینې او د دې ترڅنګ غواړو چې پر ټول ملت باندې پر نړیوالې ټولنې باندې پر دولت باندې ږغ وکړو چې ستاسي د ملاتړ بغیر د ملي پروسه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازیتوب باندې نسی کولای چې تطبیقي او د ستاسي ملاتړ ته اړتیا لري. داخلي او بهرني ملاتړ باید د ملي پروسې سره وجود ولري تر څو موږ وکولای شو په شپږم د میزان چې د شنبې ورځ کیږي په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کو او افغان ملت د خپل اقتصادي سیاسي او اجتماعي بحران د حل لپاره یوازنۍ لار ټاکنې لري. دا منو چې د خلکو اعتبار او اعتماد پر دې پروسې باندې ختم شوی دی. مګر د یو ځوان په حیث باندې د همدې کمیسیون د نماینده په حیث باندې ټول ملت ته دا اطمینان ورکوو چې دا ځل به ستاسو د رایو پر اساس باندې به تصمیم نیول کیږي او هیڅ ادرس هیڅ سازمان هیڅ حکومت او دولت او هیڅ بهرني شخص به دا اجازه نه کول کیږي چې نور هغه دلته یو سیاسي تعامل ترسره کړي او د خلکو رایې ته احترام ونیسي.
مروه جانې که د امنیتي چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
منن افغان صاحب سلام تاسو ته خبرست صاحب تاسو موږ ټول اوریدونکو ته ټاکنو خپلواک کمیسیون مغه پلان پر اساس باندې او هغه مهالویش چې دوی جوړ کړی و د سمبلې د میاشتې له نهمې نه تر وشتمې پورې موږ ته مسؤلیت را سپارل شوی و چې حساس او غیر حساس مواد باید له مرکز څخه ولایتونو ته او له ولایتونو څخه ولسوالیو ته دا انتقال کړو چې په هغې مرحله کې موږ ستونزه نه درلوده. د دفاع وزارت د همکارانو په مرستې سره موږ وسوی کولی چې هغو ولایتو کې چې د مځکې له طریقه موږ ستونزه لرو هغه د هوا له طریقه قدم حساس مواد ورولې ګلسي او د سمبلې لوويشته مینه د میزان تر 15 یعنی تر نن پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول د ولسوالیو څخه مرکزونو ته درای ورکونی مرکزونو ته دوام لري چې موږ همکاران دا کار هم په سمه توګه یې شروع کړی ده او ختمي کیبه. د چهارشنبې د ورځې لوو بجو څخه لمړی درجه اظهارات پیل شول او هغه دوه او یازره امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه چې موږ مخکې خلکو ته وعده ورکړي و د مرکزونو او محل نو ته په ټول افغانستان کې ولېګل سو ترڅو هغه د امنیت یو لوی تشويش چې خلکو سره و هغه حل سي له دوه درې مرزو مخ کې څخه مرکزونه او محلونه له امنیتي ستونزې سره مخامخ نه وي د ټاکنو تر ورځې پورې. د دې ترڅنګ د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل سو ترڅو هغه د افغانستان دښمنانو کومې داوي چې درلودلې چې ټاکنې موږ تهدیدوو او ټاکنې نه پرېږدو نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون او همدارنګه د دې ټول دفترونه په ټول افغانستان کې ډېر مهم ځایونه دي ځکه نه غواړو چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون همکارانو ته او هم د خلکو رایو ته مخکې له وخته یا هم وروسته له غنه کوم ضرر ورسیږي. نو ځانګړي قطعات به دا دنده په سمه توګه ترسره کوي. د دې ترڅنګ مغه 4902 مرکزونه تر اوسه هم خلاص دي په ولایتو کې او موږ کومه ستونزه نه لرو یعنی د دې امنیت
د محلونو او مرکزونو ته پولیس رسیدلی دي او امنیت خوندي کړی. څومره وخت کیږي
چهارشنبه په ورځ باندې سهار 8 بجې دوی ولېګل سول ټول مراکز او محلات ته امغه لست چې ما مخکې درکړې و چې موږ درې رقم مراکز لرو چې نورمال مراکز دي چې هغه 3212 په مرکز او دوه رقم نور مرکزونه چې تهدیدونه الکترل ورتي او الکتریک کټ دي هغه مراکز چې نورمال دي هغه ته څلور پولیسان له پرون ورځې ولېګل سوي دي د چهارشنبه له ورځې نه یا څلور تنه پولیس یا تن هم د ملي امنیت کارکونکي دوه نفر میرمنې او دوه نفر د دوی محارم لکه څنګه چې اخبار سبو ویلي بل آپشن د دوی دا و غوښیونه چې میرمنې نسی تللی ځکه د کورنیو چارو وزارت هغه امکانات چې درلودل د میرمنو پولیسو په برخه کې هغه دوی سره مرسته کړې ده متوقع د کشمیر کم و د خزو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په برسته نورې میرمنې هم استخدام سولې اما بیا هم لري او پروتوسیمو کې موږ د سونځ درلود چې کمیسیون دې ته د حل لار پیدا کړې ده اما ټریننګ یې کورنۍ چارو وزارت ورکړې ده
امر وچنی بل خبر دغه 4902 مرکزونه چې تا یادونه وکړه پولیس هلته ځای په ځای سوي دي تر اوسه پورې خدای څوک امنیتی سونځ نه رامنځته سوي په دغه مرکزونو کې
امنیتی سونځ له اتومیاشت مخکې نه چې موږ د ټاکنو لپاره پلان جوړاوه تر نن ورځې پورې چې یو ورځ ټاکنو ته پاتې ده په انتخاباتي برخه کې د ټاکنو په برخه کې نه په کمپاین کې نه په مرکزونو او محلونو کې او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون او کاندیدانو سره کوم حادثه نه ده سوي او له پرون ورځې چې دوی لاړل مرکزونو او محلونو ته تر اوسه پورې لنی کمرغه کوم حادثه نه ده لیدلې او داسې کوم موضوع نشته ځینې موارد موږ هم نظر ته ونیول چې هغه د لوی موټرونو تګ را تګ ده هغه بنسوي د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیت د ټینګښت لپاره زه له هم خبرونه چې خبرات ګټه واخله مو خلکو ته دا پیغام ورسوم چې د دوی د حوصله مندۍ غوښتونکي یو د ټاکنو لپاره چې ملي پروسه ده او موږ ټول په دې کې باید خپل غ ونده او غ رول ولوبو نو خلکو څخه غواړو چې یوازې په کابل کې د دغه موټرو د تګ راتک څخه دوی مخنیوي وکړي کنه نو د کورنۍ چارو وزارت امنیتی ځواکونه به قانوني چلند ورسره وکړي چې موږ اعلانې مخکې ورکړي دي او دوی پر خبر دي نو بیا هم هغه کسان چې نو خبر اعلانې څخه همدلته چې موږ اوري د ټاکنو تر ورځې او یو ورځ وروسته د ټاکنو نه په کابل کې د لوی موټرونو تګورا تک بند سوی ده د دې ترڅنګ په مراکزو کې په ډیره مهمه خبره چې موږ بحثونه وکړل په تیرو څو ورځو کې هغه د خبریالانو د امنیت ټینګښته په تیرو کې هم خبریالان له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ و دوی ته مرکزونو محلونو کې اجازه نه ورکړل کېده چې نظارت وکړي یا هم خپل خبر خپور کړي
خپل په تیرو انتخاباتو کې ماته اجازه نه راکړل سوي
سره افغان صاحب د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ دغه موضوع ته په ډیره جدي سترګو ګوري او هدایت ورکړل سوی ده د افغانستان ټولو امنیه قمندانانو ته چې دوی بل رسنیو سره په ښه چلند اجازه ورکړي چې مرکز او محلات ته لاړ شي او خپل هغه د اطلاع رسانه دند ترسره کړي مهمه موضوع ده د افغان صاحب چې له ټولو همکارانو څخه موچ پر رسنیو کې دي رسنیز همکاران مو دي له دوی څخه هم د حوصله او د مرستې غوښتونکي یو کله چې تلاشي کیږي له د امنیتي ځواکونو لخوا یا هم د دوی کمرې یا مایک یا هر هغه بل وسیله چې د اطلاع رسنۍ لپاره دوی سره دي کاغه تلاشي کیږي دوی دې هم غبرګون نه ښیي اجازه دی ورکړي ځکه همیشه د خبري اعلان له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل
شوی تجربه په اساس تر توم تقریبا 15 انتخاباتو تجربه لرم هلته پولیس چې ډول څه تاسو داونه کی پولیس هغه ډول برخور نه کی پولیس ته دا ویل سوي دي چې څوک ما پرېږدا اجازه نسته مغه په دې نه خبر چې دغه یا نظارت کون کی ده یا نړیوال یا کورونه یا هم خبريال ده فقط ته ویل سوي چې اجازه ما ورکوي په دې نه خبر چې دغه کاس د څورول یا اتل پر راضی دلته دلته یو جدي ستونزه موجوده ده چې تیر انتخاباتو کې مسره مخه مخو دی اوس د ستونزې د حل لپاره څه اقدامات
افغان صاحب زل خلکو نه او له همکارانو څخه لکه مخ کې چې ما ویلې له دوی څخه هم غواړو چې امنیتی ځواکونه هم در کړی ډيري وخت د ناظرین له نوم څخه د خبري اعلان له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل شوی ده او د افغانستان مخالفینو له دغه موضوع څخه ناوړه ګټه اخیسته بل مهمه موضوع ده چې هم رسنیو ته هم ناظرینو ته بین للی یو ملي ناظرینو ته باید ځکه خپلواک کمیسیون یو کارت باید ورکړي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې کوم ستونزې سره مخامخ نسی او ورکړي دي او تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د دوی هغه د کارت ورکولو سایت په د ویب سایت کې هک سوي او کوم ستونزې پیدا کړې و چې سهیل لره مغه حل سوي وي ځکه لدغه نه هم نوړه ګټه اخیستل کیږي اما هدایت جدي ورکړل سوی د ټولو امنیه قمندانې ته د کابل په شمول چې دوی به په ښه چلند له خبريالانو سره دوی مخکې دي او له خبريالانو نه هم عین توقع د کورنۍ چارو وزارت لري
حق پر صاحب په دغه انتخاباتو کې څومره ناظرینو کارتونه تر لاسه کړی دي، څومره نړیوال دي، څومره کورنۍ دي او څومره خبریالان دي؟
ډېره مننه جناب افغان صاحب. تقریبا یو لاکو پنځه ویشت زره ناظرینو ته کارتونه ورکړل شوي دي. دا پروسه نن هم جریان لري د کارتونو، او فعلاً دقیق نور ارقام نشو درکولی د بهرني داخلي او سیاسي عذابو، ځکه دا لیست اپډیټ نه دی او دا لیست په موږ ته څو ساعت وروسته
څومره بهرني نظرونه
راځي په دې برخه کې به وایم درته چې څونه موږ ناظرین لرو. او دوه مسله دلته دا ده چې یو سلو شاوخوا یو نیم سل نهادونه د افغانستان ټاکونکو خپلواکه کمیسیون سره سب سوی دی، او نهادونو وخت هم نور پای ته رسیدلی، بل هیڅ نهاد نسی کولی ځان سفت کې د اعتبار نامې د لاسته راوړلو لپاره، ځکه تیره ورځ موږ وخت ورته ټاکلی و او هغه موده پای ته ورسیدل. نن یوازې موږ وخت لرو چې ټولو هغو کارمندانو ته چې د افغانستان ټاکونکو خپلواکه کمیسیون سره کار کوي، د ویان په حیث باندې او همدارنګه د ناظر په حیث باندې او د نور